نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لست. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د ملګرو ملتونو په نوښت د قطر په دوحه کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال وروسته ګڼو ښځو په بیلو اعتراضونو کې د دې ناستې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. دغو اعتراض کوونکو اندېښنه درلوده چې ښایي د دوحې غونډه د ځینو هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لاره پرانیزي. خو د دوحې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل چې دغه غونډه د طالبانو رسمیت پیژندنې په تړاو نه وه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی دی او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا استدلال کوي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل به د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. دا خبره یا ادعا طالبانو هم کړې ده. دوی ویلي دي چې ځینې غوښتنې دوی هم لري چې نړیواله ټولنه یې باید ورسره ومني. په هغه کې د طالبانو پر سفر د بندیزونو استکولو او د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د راپرېښودو خبره دوی مطرح کړې ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره دنیا صافی او نظیفه جلالی چې د بشري حقونو فعالانې دي ګډون کوي. دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. سټوډیو ته تاسو ته شراغلاست وایم. او لومړی پوښتنه به اغلې نظیفه جلالی ستاسو څخه وکړم، تاسو فکر کوئ چې ښځې باید د خبره چې دوی اوس کمپاینونه پیل کړي دي چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل سي، ستاسو په نظر دغه کمپاین آیا سم دی؟ ښځې سمه خبر کوي که فکر کوئ چې بله حل لاره ورته شته دغه ستونزې ته؟
مننه. سلامت او سیز خپل سلامونه او احترامات ستاسو د رادیو د لارې ټول اوریدونکو ته تقدیموم. ګوري خوري د طالبانو په رسمیت پیژندل او د افغانستان د میرمنو دغه کمپاینونه سیدی د یوې خوا کچیرته موږ ورته د اقتصادي لحاظ څخه استدلال کوو سم دی چې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو د اقتصادي د اوضاع د سمولو لپاره مختلف لارې چارې شته دي چې کچیر تاول د طالبانو په حکومت کې کارد اهل کارت وسپارل شي او واقعي او عام شمول حکومت جوړ شي او زموږ ځوانان چې ټول ماسترو اکثریت ماستران دي یا لیسانس لري یا اقتصادي چارو کې خو مشورې ورکولای شي، دوی په کارونو باندې وګمارل شي نه بي سواد ملایان. زه فکر کوم د اقتصادي لارې لپاره نور هم ډیر لارې شته دي، خو زموږ د خويندو کمپاینونه د طالبانو د رسمیت نه پیژندلو په خاطر باندې مهم دی، اړین دی، په دې خاطر باندې چې د افغانستان میرمنې د خپل اسلامي حقوقو څخه د خپل اساسي حقوقو څخه هغه اولیه حقوق چې حتی د جاهلیت په زمانه کې ځینې میرمنې هغه حقوق درلودل، نن په افغانستان کې افغان میرمنې آن نشي کولای چې خپل لمړني زده کړې وکړي، حتی نشي کولای دغه صحي سکتور کې وایي زنانه کار کوي. خو زه خبر یم چې د پنجشیر په پریان کې یو میرمنه د ولادت په خاطر باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه په دې خبر یم چې د کندهار په ارغنداب کې د میرمنو لپاره اصلا صحي اسانتیاوي نشته دي، او دا په دې خاطر باندې دي چې د علم دروازې د ټولو په وړاندې باندې تړل شوي دي. کله چې یو میرمنه د تحصیل حقونه لري، د تعلیم حقونه لري، د کار کولو حقونه لري، سیاسي مشارکت ونه لري، په دولتي چارو کې مشارکت حق ونه لري، خو نور د دوی په رسمیت چې وپیژندل شي، نو خو د افغانستان نیمایي څخه ډیر نفوذ میرمنې دي، نو دوی آیا دوی نادیده نیسي؟ نو میرمنې په حق باندې دي، دوی مجبور دي چې کمپاین وکړي. هغه وخت کې دي طالبان د دې غوښتنه وکړي چې نړۍ د دوی په رسمیت باندې وپیژني چې دوی زموږ خويندو ته، زموږ میندو ته، د افغانستان عزتمندو میرمنو ته دوی خپل اساسي اسلامي او حداقل هغه اولیه حقوق ورکړي. دا یو خبره. په دوهم تړاو کې یوازې په افغانستان کې د میرمنو خبرې نه دي، بلکې په افغانستان کې نور مشکلات هم شته دي. زموږ د نظامیانو په مرموزه شکل وژنه، زموږ د نظامیه د تیر نظام نظامیانو ورکیدنه، زموږ د جورنالستانو بندې کېدل، نن وایسا صاحب چیرته دی؟ په جنوب غرب حوزه کې په بیلا بیلو نومانو باندې زموږ د تیر نظام خزینه پولیسان بندیان دي. آیا دا غوی خبره چا نشره کړې ده؟ آیا رسنۍ ځینې خبر دي؟ آیا څوک زړه دې ته ښه کوي چې همدغه سند یا مدرک چې د دوی لپاره شتون لري هغه نشر سي، هیڅوک د زړه نه کوي. ازادي بیان نن په افغانستان کې مړ دی. رسنی اکثریت د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د میرمنو حقوق نشته، د ماشومانو حقوق نشته، د حقوق بشر په افغانستان کې مړ دی. یعنی افغانستان یوازنی هیواد دی چې په هغه کې وزارت امور زنان نشته، کمیسیون د حقوق بشر نشته، اصلا نه دولتي او نه غیر دولتي داسې سازمان نشته چې د ښځو د خلع، تفریق، طلاق، میراث، مالکیت حق، د کورنۍ خشونت یا حداقل د اجتماعي ستونزو په خاطر باندې کار وکړي یا قضایا او تر رسیدګي وکړي. نن زمونږ که یو خورکی د خل یا تفریق لپاره اقدام کوي، هغه ته طالبانو په سل نامه باندې بیرته مغه کور ته لیږي، په کوم کور کې چې ژوند ورته زندان دی. مونږ دا نه وایو چې مثلا حداقل یو مشاورتي دفتر د ښځو لپاره نشته په افغانستان کې. نو زه وایم چې زمونږ د خویندو دغه کمپاینونه ښه دي، همداسې دي مختلف شي، او موږ هم په نړیواله کچه د نړیوالو سازمانونو سره په همدې کوشش کې یو، په کنفرانسونو کې اشتراک کوو تر څو چې د دوی د حقه حقوقو څخه دفاع وکړو.
مننه ډیره اغلی جلالی. اوریدونکو، له موږ سره اغلی دنیا صافی او عائشه قاضی هم وصل سوي دي د سټوډیو لاره. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی صافی، له تاسو څخه به پوښتنه وکم، بیا به اغلی قاضی تاسو ته راسم. تاسو واوریدل چې اغلی جلالی ویل چې اول باید طالبان د افغان ښځو اساسي حقونه ورکړي او بیا دې د رسمیت پیژندلو په اړه باندې فکر وسی. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ او دغه د ښځو کمپاینونه چې پیل سوي دي په دې وروستیو کې چې دوی غواړي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي، دغه ته تاسو په څه ډول ګوري؟
رحمت الله زم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته ورانډوم او میلمنو ته تاسو ته هم چلن. د دې پر از ما د اغلی دا خبره واورېدل اند طالبانو د رسمیت پیژندل او همچنان دا شرایط چې دې دا باید ومني دوی. زما په نظر دلته قضیه د دې چې طالبان دا اړه لري که دوی ومني دا شرطونه، نو شاید دنیا دوی په رسمیت پیژندلو کې نور مشکلات دا شیان را مخته کړي او په اخر کې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي او بل اخره د دوی حکومت سقوط وکړي. او دې خواته دنیا په دې باندې ایریږي، جامع ملل، چې که دوی په رسمیت وپیژني نو شاید بعد د رسمیت پیژندلو باندې هم همدا قید او قیود په خپله باندې را رواني. زما په نظر ازادي بیان ښه دی، ټول باید ولري او د ښځو حق دی چې باید د ازادي خپل لاسته راوړي، د تحصیل، د تعلیم حقوق لاسته راوړي. نو دا کمپاینونه هم که وغواړو که نه وغواړو یو څه خپل تاثیرات لري، او ما داسې نه شو ویل چې نه بالکل د سل فیصده خپل تاثیرات به ولري. اما زما په نظر باید دوارو خواب مساویانه رفتار وشي. زما نظر دا دی چې هم باید طالبان په دې خوا خپل هم دا قید و قید چې ښځو باندې راوړي دا باید لیدی کی پریدی چې جنکو مکتب ته لاړ شي خپل تحصیل وکړي. زه خپل په کابل پانتون کې استاد یم په اداره او پالیسی پنځي کې، او د خوښینه یم چې نشم کولای اوس خپل محصلین سره یو ځای شم او دا غوې ته درس ورکوم. ماته حق زمه مې هیڅ معنا نه لري چې زه واخلم ما خپل خدمت ونه کوم. نو په دې اساس اول باید مکاتب خوشی شي څو چې دوی شرایط راوړي، ځینې یونیفورمونه او د شیانو جوړ کړي. زما په نظر هیڅوک نه دی چې وای مونږ نه منو، ځکه چې د ښځو او د نجونو ټول اهداف همدا دی چې دوی غواړي خپل تعلیم مخکې وسي، خپل تحصیل وکړي او خپل اهدافو ته ورسیږي. ځکه چې استاد یم زه پوهېږم خپل محصلین مې لیدلې دي چې هغوی څونه په خپل اهدافو باندې غواړي چې کار وکړي. نو هغوی ته هیڅ مهم نه دی دا چې هغوی لباس څنګه وي، حجاب څنګه وي، دا مهم شی نه دی. که مونږ ښه ذهنیت ولرو نو په پرده کې اوسېږو که ونه اوسېږو دا مونږ ته ډېر لازمي شی نه دی. نو زما په نظر باید اول دوی یو څه قید و قید را کم کړي، مکتبونه خوشي کړي، همچنان پوهنتونونه بعد دا غینا دنیا دوی په رسمیت وپیژني او زما په نظر نو شرایط کې کوم چې دلته ژوند کوو ډېر مشکلات په افغانستان کې کوو غیر د اخذو د مسالونه مسالینه نو د دې مشکلات نشته یوازې اقتصادي وضعیت دی که دا هم مکتب و درشان و خوشی شی نو دا وضعیت به هم خوشی نو خبره داری چه که مونگا وی چه نه دا حکومتم بنی نو ترسو پوری مونگا پا جنگ که ترسو پوری مونگا پا امده سقوط که جواندو کو او ترسو پوری مونگا ویزغم و امده حالت چه پور مونگ بندی را غلده نو مونگا تیاری استو چه مونگ بندی که شرطک دی دی حجاب مونگا مراتاو خپل مسلمانی استو پا مسلمان کورانی که لشوی استو مونگ تا مشکل نشتا خب زمین که دویم باید مونگ سر امده لار از مونگ دا تحصیل و تعلیم نار خوشی که مونگا پریدی چه مونگا کارونه مخکی وسو
من ندیره آغالی دنیا صافی لطاس خبه بل پشتنه وکم تاسی دا خبری واوری دیز مجد ملمنو دوی پرداغ باندی موافقی دی چی اول باید دا شدزو اساسی حقونه ورکول سی طالبان باید دا باندیزونه چی دوی دا خلکو پا مخکی رامنست کردی دا پدزانگر توگ دا شدزو دا جوان پرولاندی باند چی کم محدودیتون رامنست سویدی دا باید ایستا کی او بیا با دا دوی دا رسمیت پا عرا باندی که خبری که دی دوی ویل چی پا دیکی ستونزنسته آیا تاسی هم لدوی سر موافق یست او دا شدزو داغا کمپاینونه چی وسیه پا دی ورستوی که پیل کردی داغا تا تاس پا کم نظر گوری
تاسو مال جان او میمنه ته ټول اوریدین کا ان شاء الله ټول جوړ ساتمنو سی او دقیقا ز دوی خبر سره موافق یم او دوی خبری تایید کوم بالکل هم دستی ده که موږ د اغي ننګان او ګورو که د اقتصاد هر شي نه 55 په هر کار کوم کار شروع کیږي استا که واقعا امارات غواړي چې دوی نړیوال او سازمان ملل دوی پرسمیت او پیژنی ادقل 50% ده لیک مثبت کارونه و خی چې مونږ په اوربندی خوشاله سو مونږ د دوی نه چی شي غوښتلې ده زمونږ هغه ابتدایی اساسي حق ده کما هغه راکیت ادقل تر 50% زمونږ کارونه مخته یسی بیا مونږ هم دا تایید کوو چې و نړیوال او سازمان ملل دوی ته مشروعیت ورکړي مونږ دا ګور تر اوسه پوری چې دغه ابتدایی حق ده انجنونو د خزو نه دی ورکړي چې هغه د تحصیل د ازادي بیان او د کار چې و اته غي په پارکونه تفریغان تللی نسی سم چې وګرځي نو څنګه دوی تر مشروعیت ورکی داسې چې اوس داسې بندیزونه خزو بندیدې کړه د دوی ته مشروعیت ورکی زما په نظر دا هغه نه کیږي لر نه کیږي د بات بات نه کیږي او بندیزونه دین هم ډیر کیږي شاید به داسې ورځ اوس هم راغلی دا لکه مورجان می کیسه کوي چې شل کاله مخکې خزه په کور کې ناس وو کله کوم ځای ته تلل خپل پراته لمارم سره تلل باندې نه تلل باید از دغه سره مارم و یا ورور یا دغه خوان اوس مونږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې زموږ ډېرې کندې ښځې دي او ډېرې په کورنۍ کې هسې کورنۍ شته چې د هغوی نه ورونه شته نه پلار نه څوک نشته هغوی کولی نسي باندې ووځي ځکه دوی بندیزونه راوړي نو څنګه مونږ قبول کړو دا چې دوی طالبان ته مشروعیت ورکړي سمه ده چې د هر نګان مونږ په افغانستان کې مشکلات او ستونزې سته که دوی د لګم د بندیزونه لري کې زما په نظر د ستونزم حل کیږي ولې پنګا چونه نسته زموږ په هیواد کې سرمایه ګذاري نورو تجاران نه راځي دلته تجارت نه کوي ځکه ګوري دا محدودیتونه ټول د دې د افغانستان د وضعیت نه خبره ده په افغانستان کې څه شی روانه ده کلک دا امارات د خپل ځان هغه وخایي چې وو مونږ د جهان سره تعامل کولی سو مونږ د دوی خبرې منو دا تر اوسه دا بندیزونه لري کړی نه ده آیا دا طالبان دوی ته موافق دي چې دا هغه حقونه چې د ښځې لپاره ده چې نړیوال غواړي سازمان غواړي هغه مونږ ته راکولی سي هیڅ کلم نه دوی وایي چې څوک حق نه لري هغه مجاهد صاحب وویل چې څوک د نړیوال او نور اروپایي ودونه حق نه لري زموږ په هغې داخلي هیواد هغه مداخلي شی څونه مسله سره چې مداخله وکړي زموږ په اساسي هغې کې قانون زموږ په هیواد کې مداخله وکړي ښه دا خبرې دوی نه مني نو تاسو څنګه غوښتنه ده نور هیوادونه لري چې تاسو په رسمیت وپیژني تاسو د هغوی خبرې نه مني تاسو د هغوی قانون شرایط چې تاسو د باندې ایښودلې چې ته داس کار وکړي د خپل ستاسو د ملت د ښېګڼې لپاره ده ستاسو د ملت د تاریخي او پیشرفت لپاره ده نو څنګه دغه موږ ومنو چې دوی ته مشروعیت ورکړي
مننه آغلې صافی بله زبیرت تاسو تر اعظم ډیره مننه تاسو یو ټیک ته اشاره وکړه چې زه په همدې مورد باندې غواړم چې د اغلی نظیفه حقپال چې په خوانی ډیپلوماټ او د حقوقو فعال د لمر سره د استودیو کې د ټلیفون لاري وصل سوی ده او حقپال صاحب تاسو ته هم اشاره غلاست وایم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي د اغلی صافی په خبرو کې دوی یو اشاره وکړه چې د نړیوالو د غشتنه چې طالبان یې نه مني آیا تاسو په نظر دغه د حقوقو غشتنه چې باید د شوزو د زده کړو او کار حق باید ورکول سي د نړیوالو ترڅنګ د افغانانو غشتنه هم دي او آیا طالبان به پر دغه غشتنو باندې تاسو په نظر غوښ ونی سي او دا ډول کمپاینونه چې د شوزو پر لار اچولې دي دا به کومه نتیجه ورکړي
مننه سلامونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته ما بخنه غواړم چې نوښت مستدوت وصل شوما د دې خبرې مې د ټولو وانه وریدل خو تاسو سوال تر ازم چې تاسو سوال درې برخه لري یو دا چې دغه غوښتنه مشروع غوښتنې دي زه فکر کوم نړیوال چې دوی د نړیوال قوانین په اساس نه صرف دا چې د نړیوال قوانین په اساس دوی د افغانستان د زبر حکومت نه وایم د افغانستان د دولت مسؤلیت ده چې دغه بشری حقوق نه صرف خزو ته بلکې ټول افغانانو ته باید ورکړي ځکه چې مونږ د نړیوال کنوینسیونونو امضا مو کړی دی دیرش کاله څلوېښت کاله مخکې او مونږ دغه مسؤلیت لرو او له بلې خوا نه مونږ ګورو چې افغانستان د افغانستان خلک په دې شلو میاشتو کې په مختلف ډولونو باندې خپل غږ پورته کړی دی او خپل غبرګون او مخالفت ښودلی دی د دوی د حقوق د نقض په حقله او دوی په دې باندې راضي نه دي او شرایط هم دا اجابه وي یا پرمختللې ټولنې شرایط او تقاضا دا ده چې باید اول قانون باید پلی شي د خلکو غږ باید واوریدل شي د دوی حقوق باید هیڅ شي بیا غینه باید چې یو ځل خلک د ځان خوندي احساس کړي او ځان د ټولنې برخه وبولي بیا غینه باید یو ټولنه پرمختګ کوي او ستاسو سوال دریم برخه ده چې آیا طالبان به دا ومني که نه مني دا ډېر پیچلی سوال او پیچلی موضوع ده په دې چې موږ ګورو چې په دې شلو میاشتو کې طالبان نه صرف مثبت ځواب ورکړی دی د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته د افغانانو مشروع غوښتنې ته بلکې هم موږ ګورو چې هر ورځ بندیزونه زیاتېږي هر ورځ دوی خپل مسؤلیت نه مني د چارواکو په توګه چې موږ ګورو خلک د بېوزلۍ سره د مشکلاتو سره مخ دي او افغانستان انزوا طرف ته روان ده او دوی اصلا د دغه منځوي کېدو مسله او دا چې د ترهګرۍ ځاله ورنه جوړ شوی ده او جوړیږي دې ته اصلا هیڅ توجه نه کوي او دا چې دا ولې نه کوي د خپل یو ډیر پیچلی بحث دی چې هم د دوی ایدیولوژیک نظر پورې اړوند لري او هم نور بیرونی عوامل هم پکې شته
ډیر مننه اغلی حقپال اغلی جلالی تاسو څخه به بل پښتنه وکم تاسو ټول پر دغه باندې سره موافق یاست چې اول باید د شوزو حقونه ورکول سي په افغانستان کې او بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو باندې خبري وسی په دې ورستوي کې چې د دوه غونډه وسوه شوزو د اندیشنه څرګنده کړ چې شایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو ته لار پرانستل سي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل چې دا غونډه اصلا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په تړاو نه و او ستاسو په نظر آیا دا ډول غونډې چې روانې وي ملګری ملتونه د طالبانو هغه محدودیتونو ته په نظر کې نیولو سره چې په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې رامنځته کړي دي کومې نتیجې ته باید دوی ورسیږي یا فکر کوي چې دغه ډول غونډې به کومه نتیجه ورکړي د شوزو د حقونو په برخه کې زه فکر کوم چې اغلی جلالی زموږ سره تماس قطع شوی دی موږ هڅه کوو چې دوی برته راوخلو عائشه قاضی صاحب تاسو خبر هم دغه پښتنه وکم آیا تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو یا د نورو نړیوال ټولنې چې د همدغه ملګرو ملتونو برخه دي دوی چې په خپل منځونو کې غونډه کوي د افغانستان په تړاو آیا تاسو فکر کوئ چې د شوزو پر حقونو باندې به با په افغانستان کې د نن کوم تاثیر ولري
بشکه دا خو مونږه راډوي نشو چې اغیزه بنونه لري مونږه کو غورو نو غورو اوس ملکونه داسې یو بل سره ارتباط لري چې بده یو مملکت نشي کولی چې خپل ټول ضرورت خپله پوره کړي.
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. بله
بله اوري.
بله و موږ اورو مهرباني.
نو دا خو نه ممکن دی چې یو هیواد خپله وکړي چې خپل تمام ضرورت خپله حل کړي. نو روابط لپاره سخت ضرورت لري چې نړیوال مملکتونو سره سازمانونو سره ارتباط سره کړي. نو د دې لپاره د ملګرو ملتونو دن چې کانفرنسونه دایریږي او ناستی د افغانستان لپاره د وګړو کانو غوړه غیزه لري هم په داخلي مسایلو باندې او هم په نورو مملکو باندې غیزه لري. نو زما په نظر دا ښه دی چې دا ناستی دایری شي، خو مهم دا دی چې دلته افغانانو نه یا زمونږ د نننۍ حکومت نه که په رسمیت پېژندل شوی دی که نه دی شوی، نو دوی نه هم باید نماینده پکې اشتراک وکړي، ځکه چې هغه ویناوې چې مونږ خپله کوی شو دا نور څوک زمونږ له طرفه نشي بیانوی، او د دوی شرط و شرایط هم باید پوه شي نړیوال چې دوی په اصل کې څه غواړي، او څه هم بلکې ورته په کانفرنسونو کې په ناستو کې چې دوی خپل نظریات بیان کړي، خپل خواستې چې دوی غواړي جامع ملل نه دوی څه غواړي دا باید په خپلو ژبو باندې دوی بیان کړي. اوس د قطر په ناستو کې دوی ته اجازه ورکړل شوې نه ده، نو همداسې دا بیا منفي اغېزې کوي په داخلي شرایطو باندې. نو د دې لپاره زما په نظر هم دا ناستې باید ای او زیاتې هم شي، او مهم دا دی چې دوی باید عملي اغېزې ولري، او هم چنان دا چې دوی ته باید وخت ورکړي چې دوی هم باید شرکت وکړي او خپل خبرې په خپل ژبه باندې، خپل شرایط په خپل ژبه باندې باید بیان کړي.
مننه ډیره اغلی قاضی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نظیفه جلالی، تاسو رابطه له موږ سره بیرته قائمه سوې ده، مننه د وخت څخه مو. جلالی صاحب، دغه خبره چې اغلی قاضی وکړه، دوی وویل چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه وي باید طالبانو ته هم ځای ورکول سي چې دوی خپل خبره وکړي، خپل غوښتنې مطرح کړي، او د دوی و خبرې ته هم غوږ ونیول سي چې دا وضعیت تغییر وکړي او خبره پر مخ ولاړه سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ آیا طالبانو ته باید په نړیوالو غونډو کې لکه د تیر اونۍ د ها غونډه چې و په دا ډول غونډو کې ځای ورکول سي، د دوی خبرې ته غوږ ونیول سي؟
ډیره مننه خوري. خبره دلته ده چې اصلا خو کچیرته د موافقت خبره سي په مجموعي شکل باندې، هغه خویندې چې خصوصا د نن په افغانستان کې دی اصلي تصمیم نیون کې دوی دي، او دوی نظریاتو ته زه خپل شخصا کاملا احترام لرم، او دوی هر غوښتنه زما غوښتنه ده، ځکه اصلي قهرمانان دوی دي. مونږ چې د هیواد څخه بهر یو، ګر چې مونږ مرام نو یو کې نستلی او خپل شپه او ورځ مو یو کړی ده، او حتی خپل شخصي ژوند څخه وتلی یو، لیکن ما خپل شخصا د طالبانو سره دوا یا درې غونډو کې اشتراک کړی دی. طالبان هغه ډلې دي چې دوی په خپل وادو په خپل ژمن ولاړ خلک نه دي. دوی راځي په غونډو کې یو خبره کوي، خو چې غونډه خلاصه شو په میډیا کې بل خبره کوي، او چې بیرته افغانستان ته راستون شو بیا په افغانستان کې دیخي بل څه کوي. نو په همدې خاطر باندې دوی وسیدل او نو وسیدل هیڅ کوم درد نه دوا کوي او هیڅ کوم تغییر نه راولي. زه فکر کوم دلته د نړیوال ټولنې، د سازمان ملل متحد، د شورا امنیت، د نړیوالو سیاسي سازمانونو چې د نیګوشیشن یا د مذاکرات لپاره کار کوي، دا په دوی پوری اړه لري چې څومره په طالبانو باندې فشار وارد کړي، څومره دوی وکولای شي چې پلیټ فارم دوی په خپل وړاندې کړي. زمونږ د افغانانو لخوا مختلف د حل لارې وړاندې شوې، خو معلومدار ده چې د افغانستان ستونزې سیاسي ستونزې دي. په افغانستان کې خلک د یو بل سره مشکل نه لري، او طالبان هم هر هغه څه چې کوي یا د پاکستان لاره ده ورسره لاس دی. د پاکستان په امر باندې دا کار کوي، یا مثلا د دوی یو برخه په قطر کې ده، یا هلته د دوی سره تاو بالاغه تصمیم نیونکي خلک هلته دي. اصلي تصمیم نیونکي طالبان په افغانستان کې دننه نشته دي. نو په همدې خاطر باندې دا چې د افغانستان د حل لاره سیاسي د حل لاره ده، دغه موضوع د سیاسي لحاظ نه ګرځي بیرته نړیوالې ټولنې ته، بیرته دغه قدرتمند پاورفول هیوادونو ته راوځي. نو زه فکر کوم د طالبانو اوسېدل یا نه اوسېدل موږ لپاره هیڅ کوم فرق نه کوي، ځکه که چېرته طالبان اوسي هم دا هغه ډله ده چې په خپل قول او په خپل وعدې نه دي ولاړ، او متاسفانه د دوی خبرې خپل اعتماد د لاسه ورکړی دی. ځکه من حیث د یو مسلمان، من حیث هغه کس چې زه د دیني علما او د کمیټې غړیتوب لرم د مصر څخه، ما ورسره په اسلامي استدلال دلایل کړی دی. نو چې دوی په اسلام باندې په خپل قول او قسم او په لفظ باندې نه دي ولاړ، دوی څخه به زه څه توقع وکم؟ لیکن د خورقی د خبرو پاړوند باندې دوی زموږ سر سترګې دي، اصل قهرمانان دوی دي چې په افغانستان کې په دغه بدو شرایطو کې دوی ژوند سبا کوي. نو په دې خاطر باندې زه هیڅ کوم هغه نه لرم.
مننه
خبر ته کامل احترام لرم.
مننه اغلی جلالی. اغلی صافی، تاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان باید په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي او دوی ته ځای ورکول سي چې خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ مخکې چې طالبانو کومې غوښتنې مطرح کړې دي د رسمیت پیژندلو په برخه کې، دوی ویلې دي چې د افغانستان کنګل سوې شتمنۍ دي بیرته پرېښودل سي او آزاده دي سي. دوی دا هم ویلې دي چې پر دوی باندې هغه بندیزونه چې پر سفر باندې لګیدلې دي د نړیوال ټولنې لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، هغه دي رفع سي. او دوی دا خبر هم کړی دی چې د تور لیست څخه دي د دوی د ځینو مشرانو نومونه ایسته سي. دا د دوی غوښتنې دي. تاسو فکر کوئ چې که دوی په دا ډول غونډو کې کښینی، همدغه غوښتنې به تکرار کړي که کومه نوې خبره به هم وکړي، او آیا دوی به د نړیوالو هغه غوښتنو ته غوږ ونیسي که نه چې په دغه ډول غونډو کې مطرح کیږي؟ ځکه چې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد افغانستان ته ولاړه، دوی د افغانانو سره ولیدل، او د دې تر څنګ یې د طالبانو سره هم ولیدل. د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، خو په وروسته راپورونو وویل چې اغلی محمد ناهیلی د افغانستان څخه ولاړه. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د ملګرو ملتونو استازي افغانستان ته راځي او بې نتیجې د دوی سفر ځي، آیا دا ډول غونډې چې نړیوال یې د افغانستان پر اړه جوړوي، د طالبانو ګډون به کومه نتیجه ورکړي؟ آیا نتیجه به یې بیله وي؟
ها دقیقا ډیر زیات مننه. پښتون اصلا پامدغ ځای کړه، آیا طالبان وختم چې په دوحه کې ګډون کړی وو، آیا مونږ دغه نه کوم نتیجه واخیستل؟ نه. سسو اوس مونږ دغه نتیجه ګورو چې د افغانستان وضعیت په دغه سی قرار لري او خزه انجونو حق نه لري. اصلا زما له نظره هیڅ کلام د طالبان نه څخه دعوت و نسی په کوم کانفرنس او په کوم اغه جلسه او کوم اغه چې په نور هیوادونه او سازمان کې نیول کیږي، اصلا دوی ته ګډون ورنکي او دوی ته دعوت ورنکي. ځکه مونږ د دوی نتیجه ولیدل په دوحه کې ولیدل، او تمخه وویل چې امینه محمد راغله او هغه د سازمان ملال بل هغه کوتربیج چې هغه راغله، مونږ دغه سره خبر وکړ، بیرته بین کوم نتیجه ورنه خسته، هغه بیرته لاړ. مونږ د دوی د امدین مونږ نتیجه اخلو که دوی بیرته بیا هم په کوم جلسه کې کله که دوحه کې اسلو ناروی هر چیرته جلسه وسی دوی ګډونو کې هیڅ نتیجه نه ورکوي، بیا هم هغه منفی نتیجه مونږ ته راځي. خلاص بندیزونه هم ډیر کیږي که واقعا دوی غواړي که کوم جلسه که کوم جرګه چه نیسي، باید از پخپل افغانستان که ونیسي، که به هر افغانستان نیسي، باید از خزی د افغان خزی مخصوصا هغه میرمن خزی چې په افغانستان کې ګډون لري د هغه نه دعوت سي. اوس شکر نورم اسی باسي دا خزی دلته شته، کولی سي د مدي معترضین خزی نش کوم یو چې ډیر فعالیت کړی دا او د ټولو افغان خزی د انجونو څخه د وضعیت نه خبر دی، هغه بلنه ورکي وغواړي. چې په همدې وضعیت باندې خبرې وکړي، مګر کدوې دعوت زما په نظر بیرته نتیجه مخه برعکس ده او موږ هیڅ کوم مثبت نتیجه دوی د بلنه اختل نسو، چې د کمتقی وغواړي، کمجاهد وغواړي، که اخونزده، که هر څوک هلته وغواړي. زما په نظر دې ته اصلا موږ د چه لپاره دا کمپاین کړی ده، موږ د چه لپاره دا غږ وبسلی ده چې اصلا دوی ته ګډون ورنکړي. دوی خبر سي د افغان د میرمن د خزینه چې دونه بندیزونه موږ باندې راوړي چې موږ د خپل هغه اساسي حقونه څخه بي برخه یو. دوی یوازې په هغې جلسې ګډون کولی نسي، د دوی باندې چه تیریږي. خدا باید حقیقت دوی قبول کړي. کنه د جلسه کې کله چې په دغه کې جلسه ونیول سو، په هغه کې د مخکې سازمان ملل چې جلسه ونیول، دوی تللې نسو، دوی ته بلنه ونه کړه. د دوی لخوا هغه ولاړ هنا لار هغه چې کولی سي هغه بعد هغه په هیواد کې د افغانستان د انجونو او د حق ښځې ټول شته او لري، هغوی درس وایي، هغوی وظیفه اجرا کوي، په هغې کې په کابینه کې په هر هغه برخه کې فرهنګي د اجتماعي د سیاسي اقتصادي په ټول هغې کې ګډون لري ښځه. مګر یوازې مملکت، یوازنی مملکت چې دونه بدبخته ده او د هغې ښځې انجونه حق نه لري او په کور کې نازي باسیداده تحصیل کده او مهارت هر شی نه برخورداره ده، نور هیوادونو غوندې افغان خزی هم یا قدری اوغوی ته برخه ورکولی نسی. نو هغه څوک چې د افغان د میرمن لخوا خبرې کوي، خو تاسو پرې دی افغان میرمن ته حق ورکي، که سمه ده زه په یو لحاظ هغې ورکوم، رای ورکوم چې که طالبان ته بلنه ورکي باید افغان میرمن ښځې ته هم بلنه ورکي. که نه هسې نه کېږي، که طالبان بېرته ولاړ سي هماغه خبره د وختنۍ خبره کله چې په دوها وسو ونه منل، د سازمان ملل خبرې، د اروپایان هغه شرطونه او کوم قانون چې دوی باندې پریښودل، بیا هم هغه سی کېږي.
بله، مننه ډیره اغلی صافی. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلی نظیفه حقپال څخه پوښتنه وکم. اغلی حقپال، آیا تاسو په دې هم په دې نظر یاست چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې د افغان ښځو سره مخامخ کښېنول سي، او اوس وخت را رسېدلی دی چې افغان ښځې د خپل ځان دپاره په خپله د طالبانو سره مذاکرات وکړي او له دوی سره کښېني او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي او پر دوی باندې شرایط کښېږدي؟
بالکل، مخکې ستاسو سوال ځواب ته غواړم یو تبصره ولرم. دغه خو چې دوی ول چې دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خبرې وکړي او خپل نظر وړاندې کړي په کنفرانسونو کې، زما په نظر دا ډېره مهمه ده چې صحیح ده چې موږ د افغانستان او د هغه افغان مېرمنې چې په افغانستان کې دي دوی غږ باید واورو او د دوی نظر ته احترام قایلیږو. خو دې سره باندې هم موږ باید پوه شو چې دغه افغانان چې په افغانستان کې دي دوی په څه رقم رژیم لاندې دوی ژوند کوي، هلته مثلا د دوی د بیان ازادي څومره خوندي دي، دوی څومره کولی شي خپل هغه نظر بی د کوم فشار، بی د کوم جبر چې په دوی باندې دا دوی راکړي. ځکه چې موږ ګورو چې هغه ښځې، هغه خلک چې اعتراض کړی دی، دوی څه شکنجه او زندانو سره مخامخ شول. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید اول خپله افغانان باید په دې باندې موافقه ولري او دغه مسله باید دوی ته واضح شي چې آیا موږ کله که دوی ته اجازه ورکوو او دوی راځي په دغه ډیپلوماتیکو کانفرانسونو کې ګډون کوي. طالبان خو دوی هغه یو عادي ملاقات هم چې دوی خلکو سره په غیر رسمي توګه باندې کوي، دوی فکر کوي چې اسمان دغه د اوس دنیا غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني او د دوی خبرې البته مني او یا دا چې دوی مشروع نظام ګڼي. دوی موږ ولیدل چې په ډېرو کانفرنسونو کې دوی ویلې د دوی بیرغ نه و، دوی راغلل هغه عمومي عکسونو کې دوی جمعي نه ول، بیا راغلل یو خبرې خپل وکړلې لکه د په منطقې هېوادونو کې چې کانفرنسونه وو. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه باریکي ته باید توجه وکړو چې د دغه حضور نه دوی ناوړه استفاده کوي. دوی مشروع نظام نه دي، سره د دې چې دوی د خلکو رای په اساس او یا مثلا دوی په زور باندې او په هغه جنګ باندې چې دوی خلکو باندې موږ ولیدل د انتحاري او د نورو ظلمونو په اساس دوی راغلل او اوس هم چې دوی راغلي دي څه رقم خلک سرکوبوي. نو دغه مسالې ته موږ باید توجه وکړو او بیا غینه باید موږ د دې غوښتنه وکړو چې دوی راشي او بالکل دا د دې وخت رسېدلی دی چې یو عمومي ډایلوګ باید نړیواله ټولنه خصوصا ملګرو ملتونو باید
سازماندهی وکړي چې په هغه کې کدوی راځي د افغان میرمنو سره د علماو سره کینی او په شریعت باندې خبرې وکړي. په دې چې په هیڅ اسلامي هیواد کې چې موږ ګورو 2 بلیونه مسلمانان په دې نړۍ کې ژوند کوي، هیڅ چیرې تاسو نه ګورئ چې د یو نظام د یو حکومت د یو حاکم نظام راشي او وایي چې مثلا ښځې د حق د کار او د داس حق نه لري. نو د دې دا یعنی تاسو نړیوال کنوانسیونونه او نړیوال بشری حقوق یو طرف ته پرېږدي، هغه فرهنګي او اسلامي حق د افغانانو څخه اخیستل شوی دی او د افغانستان د ښځو مېرمن د ښځو او د مېرمنې مسأله صرف 40 میلیون افغانانو پورې اړوند نه ده. دا اصلا 40 میلیون افغانان ټول په دې کې آسیب ګوري. نو په دې اساس باید ته موږ توجه وکړو او دا چې دا یو بل مسله چې هم ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې موږ باید دوی هغه خپل په انګلیزي کې ورته مایندسټ وایو، خو د دوی هغه ایدیولوژي د دوی هغه نظر او فکر د ښځو په اړه چې شي ده، دې ته باید توجه وکړو. آیا دوی ښځې د یو برابر انسان په حیث دوی مني چې په ټولنیز کارونو کې دوی سهم واخلي؟ نه، دا چې د افغانستان ښځې دا وړتیا لري د یو طرف ته پرېږدي، ضرورت د ټولنې دا ده چې بې له د ښځو د سهم نه دغه ټولنه چې تقریبا 90% ټولنه په فقر ژوند کوي، دغه د فقر نه موږ نشو وتلی بې له دې نه چې ښځې په دې کې سهم وانخلي. په مختلفو دګرونو کې د ټولنیز نیول تر اقتصادي پړاو کې او تر هغه پورې هغه نشي کېدای چې تر خلک په یو نظام کې ځان ونګوري، خپل سیاسي سهم ونګوري، په رهبریت کې ونوسي. اوس خلک مثال زه تاسو ته مثال ورکوم، یو نجلۍ چې که چېرې ولاړ چې د تر 2 سنفه پورې هم اجازه وي او یا محدوده د پانتونونو بعضې محدود درسونه هم اجازه وي، آیا هغه نجلۍ چې خپل هغه د تصور د دې ونکړې شي چې زه دغه ټولنې کې کولی شم چې یو تغیر مثبت راوړم او محدودیتونه پرې وضع شي چې صرف د جنس په اساس، نو دا څه رقم یو ټولنه یو نسل د عدم د تشویق باعث کیږي. نو په دې اساس مهمه ده چې باید افغانان په دې باندې پوه شي چې که څه په داخل کې دي او که څه په خارج کې دي، صحیح ده چې طالبان اوس هم د ټولنې یو برخه ده خو یا د ټولنې یو حقیقت ده، خو متاسفانه دا داسې یو حقیقت ده چې دا باید حداقل دوی په دې ټولنې کې مدغم شي، نه دا چې دوی د چارواکو په اساس خپل ایدیولوژي خپل فکر په ټول ټولنې باندې حاکم کړي. نو مثلا ډېر خپل باریکي لري
بله من نه ډیره اغلی حقپال زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی جلالی ستاسو څخه د اغلی حقپال د خبرو په تړاو پښتنه کوم، دی ویل چې پرته د شذو له مشارکت اقتصادي ستونزه نسی حل کېدای، دا خبره دوی د خپل خبرو په جریان کې یادونه وکړه. یو شمیر کسان بیا په دې باور دي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع له اقتصاد سره تړاو لري او ک طالبان په رسمیت و پیژندل سي شاید افغانستان اقتصاد شسی. تاسو په دې اړه څه وایست؟
دقیقا مخکې ما په خپل خبرو کې د اقتصادي وضعیت لپاره وویل چې مثلا نور بدیل لارې شته، لیکن د بلې خوا کچیرته بیرته موږ ورته وګورو، کچیرته موږ خپل یو ځان بسیا هیواد ځانته غواړو، یو پرمختللی افغانستان ځانته غوره کول غواړو، د ښځو ونډه په اقتصادي چارو کې یا د افغانستان اقتصادي حالت کې د میرمنو ونډه او مشارکت په اقتصادي پروژو کې، په پرمختیايي پروژو کې، په کمپنیګانو کې، په بزنس او تجارت کې ډیره لویه ونډه ده. او په تیرو 10 کلونو کې موږ په افغانستان کې تقریبا په سلهاو کارخانه، په سلهاو د خیاطي دستګاوي، په سلهاو تولیدی کارخانه درلودلې چې میرمنې حتی رستورانتونه ایجاد کړل. په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو کال کې دوی د 280
ملي اگزیبیشن یا نمایشگاوی دوی به درلودلی په خارجي سطح په نړیواله سطح باندې په امسایه هیوادونو کې خپل تولیدات خارجي مملکتو ته لیږل او همدغه ټکس چې بیرته دوی دولت ته ورکول همدغه د کار زمینی اسانتیاوي چې دوی برابرولې زه کولای شم خپل د کمپنی مثال دلته ورکم. ما په افغانستان کې د لاسي صنایع یو کمپنی درلودل چې د افغانستان په ولس ولایتونو کې برانچونه لرل. 2015 میرمنې زما سره کار کولې خو کله چې طالبان راغله زما کاروبار له منځه لاړ. همدغه 2015 میرمنې چې د کورنۍ رئیسانې وي یا د کورنۍ د سرپرستې وي دوی ټول بیکار دي. زه خپله د مجبوریت له وجې زه د افغانستان نه تللې یم. د دې لپاره نه مرګ په هر ځای کې شته دي، لیکن که چېرته زه په افغانستان کې خپل سیاسي فعالیتونه نشم کولای، زه په افغانستان کې حتی خپل اقتصادي فعالیتونه نشم کولای، هغه بیچاره میرمنې چې په روستاو په قریجاتو کې ژوند کوي خپل د یوې د خیاطۍ ماشین ابل ورځ یو مورکۍ په زابل کې خرڅه کړې ده د دې لپاره چې خپل د لور دوا ور باندې واخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې دغه ټول بیکاری، دغه فقر، دغه میرمنې چې او سړکونو ته راوځي یا خدای مکړه خدای مکړه نورو کارو ته دوی لاس پوری کوي، نو دا ټول دقیقه خبره ده او د دوی خبره کاملا حق ده. د ښځو مشارکت په اقتصادي چارو کې د یو هیواد په کچه باندې، هغه هم یو داسې هیواد لکه افغانستان چې تر 50% ډېر فیصدي ښځینه دي، دا طبیعي خبره ده چې مستقیم ربط ورسره لري او دقیقه خبره ده چې ورسره. لیکن د بلې خوا بیا د اقتصاد نه مهم مونږ او تاسې ته تعلیم دی، ځکه د افغانستان ټول بدبختیانو لامل ټول ریشه دا د کوم ځای نه ده، د همدغه بدبختیو څخه، د ناپوهي، د جهل څخه. زموږ خلک ولې خپل اولادونه پاکستاني مدرسو ته لیږل؟ که چیرته زموږ په خپل هیواد کې مکاتب وای، په خپل هیواد کې مو زمينه سازي ورته کېدلی، په خپل هیواد کې مو د تعلیم فرصتونه ورته برابر شوي وای، نن به موږ په افغانستان کې د شل کاله کې د تروریستانو سره، د مجاهد په نوم، د داعش په نوم، د لاوها په نامو باندې جنګونه به نه وای. نو ځکه موږ ته د ښځو د هر نور حق څخه، د تعلیم، د تربیه، د کار کولو حق، دا موږ ته د ټولو نه وړاندې دی او بیا وروسته اقتصادي مشارکت. لیکن د دوی د خبرو سره هم زه موافق یم.
مننه ډیره آغلی جلالی. آغلی شایسته قاضی، ستاسو څخه بل وبخشي عائشه قاضی صاحب، ستاسو څخه بل پوښتنه کوم چې د چهارشنبه په ورځ باندې تاسو په خبرونو کې لوستي وی چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وویل چې د دوحې تیر غونډه د ټولو هغو کسانو چې پکښې ګډون کړی وو د ټولو پر دغه باندې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو حقونه لومړیتوب لري. د دې هدف دا و چې یعنی د ښځو او نجونو د حقونو موضوع په سر کې و او ټول ور باندې موافق وو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې که څه هم نړیواله ټولنه پر دې موافقه ده چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکول سي، ښځې بیا هم څه اندېښنه لري چې دوی دا ډول کمپاینونه پیلوي لکه یو دا چې پر طالبانو باید بندیز ولګول سي د دوی په وینا، او بل کمپاین دا چې طالبان په رسمیت ما پیژني؟
دغه زما په نظر دا بندیزونه او دا کمپاینونه څنګه هرڅونه په زیدیت باندې مخکې وسو، زه فکر نه کوم چې دا ډیر اغیزې ولري، ځکه چې هماغونه چې د نړیوالو خلکو او نړیوالو جامعو نظر دوی جلبوي، هماغونه منفي اغیزې په داخلي شرایطو باندې لري. دلته باید یو توافقي شکل باندې خبرې وشي. سمه ده چې ټول هیوادونه په همدې باندې دغه کړی او مختلفو کنفرانسو باندې، یوازې په هغه تیرو کنفرانس کې نه، اما مهم دا دی چې عملی جنبه لري. یوازینی خبره دلته چې مطرح کیږي دا دی چې خبره تر اوسه پورې تقریبا دا دوه کاله کیږي چې طالبان دلته راغلي دي او د دوی وایي چې مونږ په رسمیت وپیژنې. همداسې د ښځو خبره همیشه په اوله برخه کې یادیږي، اولویت ورته ورکول کیږي. خو ولې دا مهمه خبره ده چې ولې دا حل شوی نه دی تر اوسه پورې؟ نو که دلته راشو دې باندې اول مونږ د دې لاره باید وسنجو چې مونږ څه رقم دا حلاوی شو افغان انجونی او خوزی هیچ پرات اسلامی حقوق نه نغوایز کچاره چې اسلام ورکړي خزته هیڅ دین په دنیا کې نشته چې دا حق ورکړي هیڅ نړیوال مملکو کې تاسو ټول کې وګوره هغه حقوق چې بشري حقوق چې خز په اسلام کې لري هیڅ یو هیواد ورک نشي ورکوي خزل لپاره نو مهمه دا د زمان نظر هم دا دی چې دا کانفرنسونه باید عملی جنبه ولري او دا کمپاینونه هم چې کیږي دوی مرشي په مثبت برخو باندې فکر وکړي یعنی مثبت اغیز باید د دې ډیری دینه چې منفی اغیز ځینې رسنۍ شته چې بعضن ګورمې دوی ډیر منفی اعلانونه کوي ډیر منفی بیان لري د داخلي اوضاعونه اما په اصل کې مونږ دلته داخل شي تاسو مونږ ته نه څوک ضرر دروسه پر د سي جي دي ضرر په کرا سوال دي امنیتی لحاظ نه یو څو زمونږ افات او عزت او ابرو ټول حفظ دي د سنه دي چې مونږ باندې کوم حمله شوی ای اما خبره ده چې ولی مونږ همیشه په منفي جامه باندې ډیر خبرې کوو او غواړو چې ډیر زمونږ خبرې زمونږ کارونه زمونږ عملکرد همیشه منفي جنبه باید ولري یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تعلیم لاره خوش شي یوازینی خواست زمونږ داره چې مونږ ته د تحصیل لاره خوش شي او مونږ پریږدو چې مونږ خپل کار وکړو دا دوی وایي چې حجاب وکړي مونږ حجاب کوو مونږ ته هیڅ مشکل نشته او د دې لپاره مونږ خپل اقتصادي حالت هم په دې ښه توګه مخکې بوتی شو نو زما په نظر دا کانفرنسونه چې د ایریګي دا باید په حاصل کې عملی جنبه دیری د خبرونه خبرو خو مونږ ډیر موریدل دي په هر ورځ کې په هر رسنه او په هر مجلس کې مونږ یوازې خبرې اورو نو ولی دا خبرې په عملی برخه کې نه درکېږي
ډیر مننه اغلی قاضي اغلی صافی استاس خبر اورستي پښتنه وکم موږ د دې خبرونی څلور دقیقې پاتې دي کتاسي په لندو ټکو ماته وایس چې تاسو د اغلی قاضي خبري واوریدل دوی ویل چې دا غونډه باید عملی جنبه ولري تاسو په نظر عملی جنبه به څه کېدای شي
دقیقا دا اول زنه دا چې اغلی قاضي صاحب کوه ماسو درې په سو مارکه کې هم دا خبره کړې ده چې باید تاسې چې جلسی نسی باید عملی جنبه ولري داسې نه چې په ورک ولیکي او په میز باندې کېږي او په یخ او په لمر مخ کېږي نو خلاص کله چې یو خبرې کېږي په یو جلسه په یو کانفرنس او کوم جلسه چې دوی نسی که سازمان دي که هر اروپایي ودونه دي باید جدی عمل وکړي او زما څو ځلې دا خبرې کړي باید زوی ته ضرب الاجر ته انکې ځکه څو ځلې همدغه که جلسه نیول کېږي که کوم خبرې کېږي د وایي دوی همدا خبرې کوي چې موږ محبوب کوو موږ تحکیم کوو دا خبرې د منلو وړ نه ده که تاسو غواړئ واقعا د افغان میرمن ښځه او نجونو ته مرسته وکړي کومک وکړي او زمونږ سره موږ نه حمایت وکړي نو باید ستا دا ټول خبرې باید عملي جنبه ولري نه چې دا په خوله ویل وي لکه شعار غوندې دا عملي جنبه چې موږ زما په نظر داسې جلسي او داسې کنفرنسونه اصلا ګټه نه لري او که دی باندې تاکید دي چې ما په نظر خې کېږي ځکه موږ ډیر جلسې لیدلې ده او لیدلې ده او په خبرونو کې په رسنۍ کې هم وویل چې دا جلسې دي مګر اخر بیا هم نتیجه پایله چې وو منفي وو اصلا مثبت نه وو سمه ده یو ښه اقدام ده ښه ګام ده چې دوی کوي مثبت مګر چې کله عملي جنبه ونه لري زما په نظر اصلا کوم ګټه نه لري مخصوصا د افغان ملت افغان او دا فن جنو
خزته ډیر مننه اغلی دنیا صافی اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت هم پای تر سیږي لخپلو ملمنو اغلی عائشه قاضی اغلی نظیفه جلالی اغلی دنیا صافی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
تال او تال دا ازادي رادیو دا نوی تفریحي خبرونه زر پیلېږي تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو پاړه راته وایي د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شئ 00 22 21 22 41 شمیره بیا وایم 00 سلور سوشل 22 12 2 0 1.
سلامونه نیک هله دغه د رادیو ټول کارکون کو سره جانه مال دې مشران ته دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي ته کوم رسې شي دا به در لاسه کړي دا به دې زونه وسه جوړ شي بندیز دې بندیز دې بندیز الله تعالی ښه خلک سره ډوډۍ وسته دې نور دې بندیز دې بندیز دې بندیز خدای دې وکړي چې دا راز ما دا د رادیو له خوا نه
سلامونه نیک دې د ازاده رادیو کارکون کو ته ورسې زه د فراوله د وکا د ولسوالیه څخه خیر خبر کوم نما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبډي ریکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسي نو چې دا بندونه وتړی سي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي بالابلوک ولسوالۍ ده د بکوا ولسوالۍ ده نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي برته به اوبه راپورته شي اوبه به زیاته شي دا بندونه وتړی شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم سهل ده ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کې زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده ټولې مځکې بې اوبو پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو دا هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګرسره د وړم کال څخه نهري چې راوړی راوړی دروس ګوره هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوخي د حکومت زما چې هیله ورزو دا باید د ورسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
پر د موږ دین غرهر پانتور ماسلینو د لوړز دکړو وزارت د مکتوب پر اساس چې راجستر شوی ماسلین چې په ملایله کې ژوند کوي هغه د لایلې تخووزی دغه په داس حال کې دا چې په افغانستان کې ټولو تمویل کوونکو مزوسو خپل کارونه بند کړی دی. اوس د افغانستان اسلامي دولت نشي کولای چې محصلینو ته د لیلیې مصارف پوره کړي یا خدمات ورته وړاندې کړي. مننه که په دغه رابطه زموږ غوښتنې د چارواکو پورې ورسوي. له چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه لیلیې اسانتیاوې برابرې کړي ځکه چې د محصلینو اقتصادي وضعیت خورا ډیر بد حالت کې قرار لري.
السلام علیکم ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد دا ملاریا چې دا مرضی پیدا کیږي په خو د زهر شاه په حکومت کې زما په یاد دي دا په ډر پاشان راتله په ډر پاشل پردا وو تا کو چې په دغه کې دا ملاریا څه مار وو. اوس ولې دا امکانات نسته اوس ترغه امکانات دي دي ولې ولې دا په ډر پاشان دا خبر نسته اوس.
السلام علیکم زدا ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم. دغه د ګریشه څخه تر مساکله پرې د ډمبر ول نه جوړی خو یو مریض چې بیا په 3 ساعت او 2.5 ساعت کې هغه پر لارې مړ شي. دا یو ډمبر دی ول نه شي جوړولای. هغه والو کنه راته کاج پر 200 غاز باندې وبره کار
تال او تال د اساتې رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 2 24 01. شمیره بیا وایم 00 22 11 2 24 01.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا 2 کاله کیږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کومه. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کیږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کیږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعلیم زیارمل یم له پکتیکا ولایت دیواز خولسوالی نه تاسو ته دا میسج پریدم. مننه خدای جل جلاله دې د ازادۍ راډیو ټول همکاران او اوریدونکو راته وساتي. الله دې دا هر څه چې نه قبول کړي، د موږ د شکایت تر مسؤلو چارواکو پورې رسوي او د موږ غوښتنې تر چارواکو پورې رسول دي. نو ډیره مننه کوو. د موږ ډیر لوی مشکل دغه د مخابراتي شبکو د سي کوم مسؤلین د موږ اواز اروي، حتی کذبی ولا مجاهد د موږ اواز اوري، کله مخابرات وزارت د موږ اواز اوري. نو د موږ د غوښتنې ومني او د موږ مشکل ته رسیدګي وکړي.